السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي د زیارت ورځ او د 2012 کال د اپریل 12 نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم په پیښور کې د بلوچستان د مسلې په اړه یو سیمینار شوی چې وای باید حکومت او پوز دغل ته د خلکو مسلو ته پام وکړي او په شام کې حکومت ویلي د زیارت په ورځ عملیات ودروي خو د خارونو نه د پوز د وتلو په اړه لا هم سندې ویلي نو ریپورټونه هم لرو خو اول د انیس اجمل نه خبرونه اورو
دا خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی کابینه ویلي چې د راتلونکي مالی کال بجټ به په مئی میاشت کې وړاندې کوي په یمن کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې نور دیش تنه وجلی شوې دي او امکان دی چې شمالي کوریا به نن خپل راکټ حالات خوشی کړي د خبرونو تفصیل تیر ماخام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د مرکزی کابینه یو غونډه وشوه په دې غونډه کې ویل شو چې د راتلونکي کال مالی بجټ چې حجم یې 1.5 کروڑ روپۍ خودل کیږي د مئی په میاشت کې به وړاندې کولی شي دغه سي په دې غونډه کې د بیروزګارۍ ختمولو سیلابونو کې د مالی مرستو چارج اغستو لپاره د کمیټې جوړولو او د توانایي بحران په اړه خبرې اترې وشوې په پیښور کې تیر ورځ د بلوچستان د صورتحال په اړه د سیاسي غړو او د مدني ټولنو د مشرانو لخوا یو غونډه وشوه په دې غونډه کې ګډون کوونکو د بلوچستان په اړه د اندېښنو څرګندونه وکړه او ویل چې حکومت لا په فوري توګه د بلوچستان حالات سمولو اړخ ته پام کول پکار دی په دغه موقعه د جماعت اسلامي ګوند غړي اسرار الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه سره په زبانی توګه نه بلکې پکار دے عملی توګه باندې مونږه اږي تا خپل حقوق ورکو چې اږي دا وګړي چې د ملک زمونږ یو سټیک دی د ملک زمونږ چې دی خبر اورې دی کیږي د ملک مونږ خپل حقوق اصل دین
غونډه کې برخه اغستونکو کسانو دا هم وویل چې سیاسي مشران د بلوچستان حالاتو سمولو په اړه ډېری دابي کوي خو اصل حقایق نه پډاګه کوي د روس صدر ولادیمیر پوتین که څه هم د ناټو سازمان ته د سړې جګړې باقیات وویل خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په ماموریت کې ورسره د هیواد باید خپلو مرستو ته دوام ورکړي نوموړي ماسکو کې د روس د پارلیمان غړو ته د وینا په وخت وویل چې د افغانستان له ثبات سره مرسته کول خپله د روس په ګټه دي اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ماسکو حکومت امریکا او د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لیګولو را لیګولو لپاره خپلې د هوا او د ورګاړي لارې ورکړې دي ویل شوی افغانستان سره د روس للارې د رابطې تر هغې وروسته نور هم مهمه شوه کله چې پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې په ممندو د امریکایي ځواکونو د هوایي بریتونو په غبرګون کې چې 40 پاکستانی عسکر پکې وجلی شوي وو د ناټو په وړاندې د افغانستان لپاره خپلې ترانزیتي لارې وتړلې پوتین زیاته کړه موږ غواړو چې په افغانستان کې حالات تر کنټرول لاندې وي او نو غواړو چې زموږ ځواکونه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله په جګړه بوخت شي راپورونه وایي د شام حکومت خپل اغه ژمنه اعلان کړي چې وایي نن به د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له شریک استازي کوفی انان سره منلي د اوربن پلان عملی کړي د بشار الاسد د حکومت د نو ژمنو ته د هیواد دننه د نوموړي سیاسي مخالفینو او هم غربي نړۍ د شک پسترګه کتلي په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام د بحران په یو سیاسي حل ټینګار وکړو او وی ویل
We will look for ways that we can together try
مونږ به په ګډه د شام د خلکو په خاطر اغه ټولې لارې چارې ولټو سو کولی شو د اوسنی وضعیت یو سلیز حل او سیاسي انتقال ته لار هواره کړو
for the sake of the Syrian people
هیلری کلینټن شام د اوربند پلان عملی کولو وادي کړي خو ویلي ک د وسلوالو لخوا پری بریت کیږي نو ځواب یې ورکوي د مشک بعد ملګرو ملتونو او د عرب لیگ لپاره شریک استاسي د کوفی انان د سولې په پلان د عمل کولو په ترڅ کې خپل ځواکونه د نخي پروس د ویستل خو لا جګړه اوس هم جاری ده شمالی کوریا به نن یو راکټ خلاته خوشی کوي، خو دا اعلان لا نه دی کړی چې څه وخت به دا راکټ خوشی کوي. د شروع پروس چارواکو ویلي وو چې راکټ یې تیار دی. امریکا او نورو هیوادونو شک کوي چې دا د شمالی کوریا د اوږد واټن میزایل ازموینه ده، او دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف ده. پینګیون وایي دغه راکټ په مدار کې د موسم حال معلومولو لپاره به یو سیټلایټ خوشی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شمالی کوریا ته خبرداری ورکړي چې دا کار ترسره نه کړي، ځکه چې دا به د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د رواني جګړې په درېمه یعنی د شروع پر ورځ 13 تنه وجل شوې دي. د چارواکو د وینا تر مخه په وجل شوي کسانو کې کم نه کم 15 د القاعده غړي دي. دا جګړه هغه مهال پیل شوې چې کله وسلوالو په پوزي کیمپ برید وکړو. د یو کال لاسې د تاوتریخوالي د دې پیښو وروسته چې ولسمشر علي عبدالله صالح هم په واک پرېښودو مجبور کړي، القاعده سره تعلق لرونکو پرکو د دغه هیواد د جنوبي برخو کنټرول ترلاسه کړو. امریکا او د یمن سیمایز اتحادی هیوادونه په دی ویره کې دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یمن د ټولو زیات مخامخ دی. اور اوسته خبر ده چې په مکسیکو کې یو سخت زلزله راغلی چې د امریکا د جغرافیایي سروې تر مخه پر ریکټر سکیل یې شدت و درجه خدلی کیږي. دا زلزله د مکسیکو په سر ښار مکسیکو سیټي کې راغلی چې ودانې یې لړزولې او خلک یې په لارو راوتو مجبور کړي. په دې زلزله کې په سمدستي توګه لا د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته، بلخوا په عین وخت کې د امریکا په جنوبي ریاست او مرکزي کالیفورنیا کې هم زلزله راغلی. دا خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریدل. تاسو اوس ته مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پیښور کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غړي وايي باید اوس د بلوچستان مسلې د هواري لپاره کار وشي.
د فوج په دې کې هیڅ اقتدار هیڅ اختیار نه لري. په کار بلوچستان کې د جسد شوی دي دا رئیس ساري ډنډه نظر اغستلې دا ایجن سیدی.
په سیاچین کې ګیر د نوخار دی او کیپټن ډاکټر پلار د خپل سوی په اړه وايي
کمال الله نه هم به د فوال چې خوایتي سره د مرګو ژوند دی راول ځکه چې ماشوم دی او کوچر شي دا او پتا به الله راځي.
په شام کې نن عملیات ودریږي خو په وزبا لا هم په خارونو کې ایثار وي. د مومندو د شهید باندې اوسیدونکو وايي په سیمه کې یو پرایمري سکول دی او چا هم وړاندې سبق نه دی ویلې.
و زمنګ تقریبا جدل ته 4-500 نفر د کسان به کی ماشومان په دې دوه کسان دي او هغه لکه بنش حساب دي کله راضي کله نه راضي.
او په سواد کې زده کوونکي وايي حالات که څه هم خوشو خو په سکولونو کې نه سهولیات شته او نه کتابونه.
ودونی میاشتې تیر وتی نه کتاب راغی او د بزنی ماشوم سره کتاب یي په لکه غلط لګیزم تعداد دونه زیات چې موږ په هغه کتاب غو مسابق نشو ویلې.
د مشال ترڅنګ یې واوري رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د بلوچستان د مسلې په اړه د پیښور په پریس کلب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غړو په یو سیمینار کې وویل په دغه صوبه کې باید د خلکو محرومیانو او مسلو ته په سمدستي توګه پام وشي او زیاتې کړه باید د افغانستان ستونزه افغان چارواکو ته پرېږدي او د بلوچستان په شمول د ملک نورې مسلې هوارې کړي چې پکې هدفي وجنې او د لادرکه کسانو ستونزې شامل دي. په دغه غونډه کې دا هم وویل شول باید اوس د بلوچستان په حالاتو سماولو کار وشي. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه غلام غوسرا کوي.
د بلوچستان د صورتحال په اړه په پیښور کې په یو غونډه کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو مشرانو د بلوچستان په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه او وی ویل چې د بلوچستان حالات دومره خراب شوی دي چې هغه لته کې ولس اوس د پاکستان جنډه هم نه برداشت کوي. هم د بلوچستان د ستونزې په اړه سېنېټر حاصل خان بیزنجو دے ونڈیتا پخپلہ وینا کی اوائل
آپ کو تو اس کی پڑی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے آپ کے اسکول میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے
تاسی خو پدے پسی لگے دلی ہے چی دا پاکستان بیرغ پرتکی گی یا نا یا ستا پسکول دا پاکستان جھنڈا ستا او کنا. زما سره خو د سکول وجود ختم شوه دی. زمونږ تعلیمی ادارې او سکولونه په بندیدو دي نو جھنڈا به زه پخپل سر لگوم چې حکومت کون کې خپل خلک وجنی نو هغه ته به هم داسې صورتحال وي. د نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر سینیټر حاصل خان بیزنجو د افغانستان په اړه وویل چې افغانستان ته که امریکا، هند یا روس راځي هغه د افغانستان خپل ستونزه ده.
پولیټیکل پارټیز کا ہمارا ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے. افغانستان میں انڈیا رہتا ہے، افغانستان میں امریکہ رہتا ہے.
دا افغانستان پاڑا زمون د سیاسی گوندونو سپا فیصلہ پکار دا چې افغانستان تک هند، امریکہ یا روس راځي دا زمون نه بلکې د افغانستان ستونزه ده. زمون دا حق نه جوړیږي چې دا غوښتنه وکړو چې امریکا دی د افغانستان نه ووځي. زمون غوښتنه دا پکار ده چې زمون په ځمکه کې دننه چا هم ټوپک پورته کړی دی د پاکستان حکومت دی د هغې مخه ونیسي. هم په پېښور کې د بلوچستان پاړه د دې غونډې پر مهال د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرتر اسرار الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه صرف په زبانی توګه نه بلکې په کار د عملی توګه باندې مونږ هغوی ته هغه خپل حقوق ورکړو چې هغوی دا وګڼي چې دې ملک زمونږ یو سټیک دی، دې ملک زمونږ چې دی خبره اورېدې کېږي، دې ملک مونږ ته خپل حقوق اصل دي.
خو د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې سیاسي ګوندونه د بلوچستان په اړه ډېرې ښې خبرې کوي خو اصل حقایق نه ښکاره کوي.
دغه سیاسي پارټۍ د بدقسمتۍ نه ټول د هغې نه یریږي، په هغې اسره باندې ناستې سترګې پټې کړي او ملک دغه ته ورسېده. باید چې سیاسي پارټۍ خپل آزاد موقف پیش کړي او سویلي حکومت پی د فوج په دې کې هیڅ اقتدار، هیڅ اختیار نه دی پکار. بلوچستان کې دا چې څه شوي دي دا رئیسانی ډنډه نه راغستلې، دا ایجنسۍ دي، فوجان دي. آیا دا رئیسانی په حکم باندې دي که دا ګیلانی په حکم دي؟ هغه دې انکار کړي. بیا دا څوک دي؟
د بلوچستان په اړه په دې غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وکړې شوه چې د بلوچستان د خریونه دي اف سي ځواکونه پولو ته واستول شي او کوم لا درکه کسان چې د حکومتي ادارو په قید کې دي هغه دې راخوشې کړي شي او د ادارو لخوا چې کوم کسان وجلې شوي دي د هغو کورنو ته دي مالی مرستې ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا. سیاچین کې یو سل نه درشت پاکستان پوځیان چې دا وخت واوري د ګټ لاندې ګرځي، پکې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع ویشکلن کیپټن ډاکټر حلیم الله جان هم شامل دی چا چې په 2009 کال کې د آرمی میډیکل کالج نه د طب سند ترلاسه کړو او تیرو خوشا سلورو میاشتو راهیسې سیاچین کې په ډیوټۍ وو. دوه ورونه او یوه خور او ناروغه مور پلار لري. د هغه د پلار سره د مشال خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي چې تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
سیاچین کې د پاکستان پوز د سلو څخه سیوا ځوانان چې د وورې د کټ تلاندې ګیر دي، پکې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع امانکوټ کیپټن ډاکټر حلیم الله جان هم شامل دي. ویش کلن حلیم الله جان د حکیم الله جان تویم او کشرې زوی و. دا چې دوی ته د زوی خبر سرنګ راغلی نو حکیم الله جان مشال لیړو ته صدارنګ وویل
او پکې 135 کسان فوجان هغه لاندې راغلي.
دا چې کیپټن ډاکټر حلیم الله جان د ست طبیعت مالک وو.
زمما بچی ډیر شریف وو، ډیر ملنه سار، خاکسار، حیادار لکو. زمو خو په والدین چې په کلی علاقو کې هغه نه ان شاء الله څه خفشوي نه.
دا کیپټن حلیم الله جان والد صاحب وای که هر څه اوسو نه دوی ذهني طور هغه ته تیار دي، ځکه چې دا به د دوی قسمت وي.
زمما الله نه هم به دا سوال چې خدای دې سره د مرګ ژوند دی راولي، ځکه چې ماشوم دی او که چېرې شي دا هغه به دا به الله راوي.
په اخر کې دوی د حادثې ښکار شوی پوځیانو خپل خپلوانو ته خواست وکړو چې دعا دې کوي او حوصله او تمه دې مضبوطه لري.
دا پیغام او مشوره چې هم به خپل سوال کوي چې خدای ژوند دی روبه صحیح سلامت سر سر سره او کفارس که شهیدان شو نو دې هغه ته احساس کوم.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د رازو سیوبل رپورټ ته. د شهید باندې سیمه چې د مومندو د برهان خیل کام ده او همدغه کام پکې آباد دی، شل کالو راهیسې پکې یو پرایمری سکول جوړ شوی دی او ولس یې وایي چې دې سکول ته نه حکومت لخوا ترکی نه ده ورکړل شوی. د پنځم جماعت وروسته د دغې سیمې ماشومان یا خو سبق پرېږدي او یا 15 کیلومتره لرې پرته سیمه مټه مغلخیلو کې جوړ سکول ته ځي. د سیمې خلک زیاتوي آبادی له 2000 کورنو نه کمه نه ده، خو ولې لا هم پکې کوم تند یونیورسټۍ نه سبق نه دی ویلی. تفصیلي اورو.
شهید بانډه د محمد دو برانخیل قبیلې یوه داسې سیمه ده چې شل کالونه وړاندې پکې یو پرایمری سکول جوړ شوی و او کومبل سکول پکې تر دې دمه نه دی جوړ شوی. د سیمې ځوانان او مشران وای د پنځم جماعت وروستو هغوی یا خو اسکول پرېږدي او یا بیا لری اسکولونو ته خپل ماشومان لیږي او هغه هم پیاده ځي، ځکه سړک هم نشته او ګاډي هم د هغوی اړخ ته نه راځي.
روزانہ پیدا بدھی واپس راؤ
تو شہید بانڈی او دو خوشا کلو دو اسی دن کی الس میرا دو زئی الس پوئنا پوہز ڈبل لدوزر کا من دا ولی تردی دم پکیلا ہم کم تن پیخور یونیورسٹی او یا کم بلخ کالج کی سبق نہ دے ویلے
محمد علی جی دسم پورے نو مشکل خدا چی مزل بم کو دل وڑ غر ما روان با سار بلاڑو درے بجے بیا رات لو جی دا مشکل ہو جک جی مل پیسوں دس اللہ جو چی 15 پیتر پے ما وس لے او مل دو خڑے بیا بل درار دا مشکلات رات نو نزی سکول نو نستے گن دا یو پرائمری دا بل دسی خاص سکول نستے
ہم پو دا یو پرائمری سکول کے سبق از دکون کو او سبق خیر کو تا سستن زی دی حسن خان نو بیو بلتن وای
و زم منګه تقریبا چې دلته 4-500 نفر د کسان به پکې مشومان په دې دوه کسان دي او هغه لکه بنش حساب دي کله راضي کله نه راضي. نو زمنګه د علاقه چې دا د ډېره پسمندر په تعلیم په لحاظ سره نو منګه خاص کر حکومت ته دا اپیل کو چې زمنګه د علاقې دا دغه دی وکی دلته د سکولونو جوړ شي اتمی کې لسمی
د لوی سکولونو د جوړونې یا هم د پرایمری سکول د غټولو په اړه مو د سیمینار د پارلمان غړي محمد علي بمن سره هم و پوښتل. حکومت باید د هغوی په سیمه کې د لوړو زده کړو لپاره یو اسکول جوړ کړي، ځکه چې د هغوی ماشومان ښه تکړه دي خو وسایل نشته او ستونزې زیاتې دي.
2000
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی او زو سوات ته چرته چې د اتم نهم او لسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکي د نصابي کتابونو نشتوالي له وجې سخت پریشان دي او تعلیم یې هم متاثر کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې ورته کتابونه ورکړل شي. په سوات کې په 13 کلونو کې خاص کر د بدمنۍ له وجې یو شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي دي او تعلیم ته هم سخت زیان رسیدلی دی. د سوات نه نیاز احمد خان اورو.
د سوات په شمول خیبر پختونخوا کې نوې تعلیمی کال 2 میاشتې وړاندې شروع شوی دی. ولې د اتم نهم او لسم جماعتونو زده کوونکي د نصاب کتابونو نشوالي له وجې سخت پریشان دي. زده کوونکي وایي چې حکومت دا ځل کورس بدل کړو او بیا یې هغه فیصله واپس واغسته. ولې 3 میاشتې تیروتو وروسته هم دوی سره کتابونه نشته چې له وجې په زرګونو زده کوونکي سبق متاثر کیږي.
دوه نیمې میاشتې تیروتې نه کتاب راغی او د بزنې ماشوم سره کتاب یې هله کاغذ لګي زم تعداد دونه زیات چې موږ په هغه کتاب هم سبق نشو ویلې.
دغز دکونکو کې د سوات ملاله هم شامل ده چې د پاکستان حکومت ورته د امن ایوارډ ورکړی دی. ملاله هم پریشان ده.
خو زمونږ د 2-3 میاشتې ضایع شوې، موږ هغه شانتي انتظار کوو چې کله به کتابونه راځي، کله به موږ سبق وایو. دغه شان چې اوس موږ کله په کلاس کې ناست یو، چې استاد کله وایي چې کتابونه راوالی سبق وایو، نو واړه ټول وایي چې سر موږ سره کتاب نشته، میس موږ سره کتاب نشته، نو سر هغه کار چې بیا په ځای پرېږدي.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ضیاءالدین یوسفزی وایي چې د حکومتي ادارو نه اهلی له وجې دا وخت په زرګونو زده کوونکي د سبق څخه پاتې کیږي.
نه هم جماعت چې کوم دی د ماشومانو د تعلیم د فارمل ایجوکیشن اوله ډیره امپورټنت ډیره اهم پاوړی دا. نو که دا تاخیر مزید او شو نو یقینا چې زمونږه دا طالب علمان چې کوم دی اوس چې په 8 کلاس کې دی، په 9 کلاس کې دی، دا په زرګونو طالب علمان باندې زیات متاثر شي.
د زده کوونکو دغه مسله مو چې کله د خیبر پښتونخوا ټیکست بوک بورډ ادارې مشر چې ټولې صوبې زده کوونکو ته کتابونه ورکوي ډاکټر فضل رحیم مروت ته وړاندې کړه، نو هغه ویل چې ډیر زر به د کتابونو ورکولو دغه لړۍ شروع کړی شي.
البتہ
شو چې پنجاب کې دوافته هغه کما د بجلی خلاف چې کما احتجاج کې دو او هغه خلاف چې کوم دي سره کوم هغه په کې وسوځل په هغه سره منګل لګې د کاغذ التنا سپلای لګې شخصي ولې چې وا ان شاء الله دغه ما خیال ده چې دا زلغه پورې اتوار راتک پورې چې کوم دي کنه دا مسله به نه وي.
تعلیمي ادارو مشران وینا دا چې حکومتي سرپرستۍ کې چاپخانو ته لوی فند ورکولای کیږي ولې بیا هم زده کوونکو ته په وخت کتابونه نه ورکولای کیږي چې د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا دعویداری غلط اگر چی دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی یه
سر دوست کنگل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، رازو د تعلیم په اړه یو بل رپورټ ته د قبایلی سیمو د ټولنیز یا کمیونټی سکولونو استادان لا هم په اسلام آباد کې د خپلو مطالبو لپاره احتجاج کوي. قبایل چې د وړاندې نه په تعلیم کې شاته پاتې دي، د کمیونټی سکولونو د ختمېدلو له وجې به د نوي نسل مستقبل سوي او د لړکی حکومت سګامونه پورته کړی دي. زموږ همکار منور شاه په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په قبایلی سیمو کې خواوشا 900 ټولنیز یا کمیونټی سکولونه کار کوي چې پکې د نیمه نه زیات د جینکو سکولونه دي. د یو ریپورت تر مخه خواوشا 80,000 ماشومان په دې سکولونو کې زده کړې کوي چې سباندې 2,000 هم د دغه قبایلی سیمو استادان ورته سبق خای. د 13 ورځو راهیسې د استادان په اسلام آباد کې د خپل مطالبو په حق کې مظاهره کوي. دوی سغختنی لري. د دې استادانو د اتحادیې یو مشر خاندان استاد وای
تقریبا زمونږ اوس نن د تاریخ برابرۍ زمونږ 14 کاله برابر شو. دا غوښتنه ده چې موږ فوراً په زمونږ د ریګولر کې موږ د ریګولر کې او زمونږ سره په خیچات پاتې ده. یو نیم کال تنخواګانې زمونږ پاتې دي، موږ د هغه راکړه بس موږ د ریګولر کې تر هغه وخته پورې زمونږ احتجاج جاري چې څو پر زمونږ مطالبه نه حل شوي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خپل مستقبل په اړه اندېښمن دي، خو پوښتنه دا ده چې په لسګونو زره هغه ماشومان چې د سکولونو سره یې مستقبل تړلی دی، د نشټوالي په اړه یې هغوی څه احساس کوي؟
زمانم پیدا ده اول جمعه سبق ده بابا بالولا اسکول کی پتالیم سی بڑی رکھا پایا کلور پستا دی زما دا خوسته ده ډاکټر اجو اسما بری علاقی خدمت وکما کما تعالی باسه کم ویلا اسکول راتی اسکول
زدی جمعه دی ما او پزل محمد لینوم دی او ترکل اسکول دی سبق وایم نوم بخا پای پز دی بابا دی شاش پتالیم زره مشاق ده اسکول وایم او وارنی نانم خرید دیو
په دې کې د یو ماشوم پلار راته د کمیونټی سکولونو په اړه وویل.
زه شهادت نن می کوم محمد جلسی سره تعلق لرم او دا زمونږ د پسمنده علاقه ده. هغه کې چې دا کوم سکولونه جوړ شوي دي، کمیونټی سکولونه، نو په دې کې زمونږ ډېر ماشومان سبق وایي او مطلب دا دی چې دغه زمونږ لپاره یو امید او یو دغه جوړ شوی چې مطلب زمونږ ماشومان هم د خیر د نور علاقو په شان ته ترقي او دغه وکړي او ماشومان به د سبق زده کړي.
د سیمې په تعلیمي نظام کې موجودو نیمګړتیاو ته په اشاره سره ماهر تعلیم پروفیسر تاج محمد وای کسه هم د قبایلی سیمې سکولونو کې معیار د ضرورت سره سم نه دی، خو بیا هم د کمیونټی سکولونو ختمېدل یا د پام نه غورځول به یې دا سیمه نور هم شاته پاتې کړي.
خبره چې ډېر خبردار بل دی خراب بل دی کنه، ما خو وویل یو د نشنه خو موزیخه دی کنه، څه خو کاکو په دې کنه څخه دوی کوي کنه، که فرض کړو 50% هم کوي 10% هم کوي، نو د نشنه خو څخه خو دي کنه. نو ضروري خبره چې دا نه نو دا غیر اثرات خو ډېر زیات منفي اثرات دي. خو اگر چې تدوای چې دا خلک ډېر مهنتیان دي، خلک اوس چې کوم دي غواړي چې خپل بچو ته تعلیم وکړي.
پروفیسر تاج محمد وای قبایلی سیمه کې بدلون لپاره حکومت لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو کار وکړي، نه چې حالت موجود وړې وړې منصوبې هم بند کړي. بلخوا د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله خان وایي ځنې داسې سکولونه او استادان بو چې په سمه توګه یې کار نه کولو د لړکی د بوت یعنی تش په نامه سکولونو معلومات کړي او هغه یې بند کړي او استادان یې لری کړي دي. په دې پوښتنه چې کوم کمیونټي سکولونه او د هغې استادان کار کوي هغې لپاره حکومت څه ګامونه په پام کې نیولي دي نوموړی وایي
تنخواگانے ورکڑے کی پاگے بانے پورا عمل و نکڑے شو نو داغے دا پارا منگا دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی اور دا سیفران متعلق اور دا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی دا کما دا سیفران کمیٹی چرا پاگے کی دا مسئلہ اچتا کڑے دا اور داغا ٹول ذمہ دارانو نا کم چا فاٹا سیکٹریٹ کی دی داغے نا منگا جواب مغختے دے سا جوابو نے را کڑن دی منگا تلا مطمئن نیو زگا چی پا نور پاکستان کی کم کسان پا کنٹریکٹ بانیو آغا ٹول بحال لگیا دے اور دا جزان دا دی سیکٹریٹ دا چکر نا راوتل نشی سافران سره ډایرکټ تعلق نشته دی کی نیما ودی اوس په خپل لغه باندې دی کنټریکټ نه استدی وی دا به ما پرمننت اخیستی وی.
د انجینیر شوکت الله خان په وینا کسه هم د هغه وزارت د فاټا د پرمختګ په لړ کې یو شمیر منسوبې لري خو د هغه د عملی کولو لپاره په قبایلی سیمه کې سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي. د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا د کرکلی وزارت او سارو ساتلو محکمې لخوا په ترنه فارم کې دوه ورځنی زرعي میله جوړه کړل شوې ده چې د فصلونو او سارو په اړه څېړنې یا تحقیق زمیندارانو ته سرګند کړي او د نوې ټکنالوژۍ د استعمال نه خبر کړي. زمون خبریال خالد خان هم دغه میلې ته ورغلی و چې حال یې په دې رپورت کې راکوي.
د کرکلی پرمختګ او کروندګرو خېګړې د پاره پیښور خار سره نږدې د ترنه فارم په سیمه د غزری میله کې د پیښور زری پهنتون او د فصلونو او سارو په حق لسیړونکو ادارو او کارپوهانو ګڼ شمېر سټالونه لګولې چې پرانستې د خیبر پښتونخوا د کرکلی وزیر ارباب ایوب جان وکړه. په دغه دوه ورځنۍ میله کې د پیښور زری یونیورسيټي سیړنکار مشال ریډیو ته وویل
ګډو یو قسم دی کېډي وته وي هغه کې موږ سره دلته یو ګډه ده هغه سره درې بچی د خاصیت دي دا چې دا کال کې درې ځله بچی راوړي او درې بچی راوړي دوه خبر وړي خو میکسیمم ټایم دا درې بچی هم راوړي د کته تفخکاری چې ورکوټې دي خو د دې کې چې وړې د دې امپورټنت ده چې دا تیز سره نسل زیاتی.
دغه شان د پښتونخوا حکومت فولټری فارم یا چرګ چرګانو ساتلو محکمې او چارواکي وویل چې دوی د کورونو چرګو یو داسې نسل د تحقیق نرستو تیار کړی دي کوم چې با په کال کې 2500 نه زیاتې اګې اچوي او دغه رنگ چرګې با کړک نه کوي.
داسې بریډ راغلي چې دا کړک نه کوي او انډې 250 نو والے 270 انڈو پورے پر ایئر دے پرسنٹیج دے او بغیر کلوکنا چکم دے دا انڈے ورکی.
دا گنی فصل کارکون کی او تحقیقاتی ادارے چارواکی مشال ریڈیو تا اوال چی زمیدار با اوس دا گنو پزے دا گنی تیغی یا سترگی کری کم چی بدوی تا اتیا فیسی دا گنی بچکوی او پیداوار با هم زیادتوی.
دیکھ دا کی چی او خود دا گنی مونگ سر سا تقریباً 75% پوری مونگ سر بچت راشی گنی بچی نو زمیدار اگا دا گوڑی یا دا چینه دا مقصد دا پارا ملتا اوڑلی شی بچت کی گی دی.
پا دا غا میلہ کی دا نور بینکونو نا علاوہ بینک آف خیبر هم خپل یو سٹال لگ گولو او د دې بینک یو استاذي اویل چې دوی زمیدارو او کروندګرو ته په اسان قسطونو قرضې ورکوي چې د فولټری فارم ډایری فارم یا نور روزګار پرې وکړي.
چونګې دا زراعت والی سره میله ده نو پدې کې موږ د خیبر بینک طرف نه د زری قرضو یو سکیم او موږ سٹال لګولې دي چې پاغه کې مختلف موږ سکیمونه چې کم دي زموږ پروډکټس دي هغه موږ متعارف کړی دي زمیدارانو لپاره چې زمیدارانو ته څومره د غي ریکوایرمنټس وی ضرورت وي د ډیری فارم د لپاره پولټری فارم د لپاره یا غي د کیش ضرورت وي نو خیبر بینک چې کم دي په اسانو شرایطو باندې قرضې هغه ته ورکړي.
د وایل وردا چې په دغه دوه ورځې زری میله کې د زمیدارو نه علاوه د پیښور زری یونیورسيټي ګنشمیر طالب علمان هم ګډون وکړو او غوښتنه وکړه چې دغه شان زری میلې دی د پیښور نه علاوه د سوبې په بیلابیلو برخو کې جوړ شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو اونیزي خبرونه د شان ریپورتونه او ویډیوګانې د مشال په ویب پاڼه باندې وګورئ، او د دې ترڅنګ مشال ریډیو فیسبوک اکاونټ هم لري. تاسو کولی شئ د هغې د لایک کولو یا خوښولو سره د هرې ورځې ریپورتونه او خبرونه دغلته وګورئ. اوس هم د غرمې 12:00 شوې دي. د انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د پاکستان مرکزی کابینه ویلي چې د راتلونکي مالی کال بجټ با په مې میاشت کې وړاندې کوي. په خبر کې د بلوچستان صورتحال پاړه غونډه کې غوښتنه شوې چې د بلوچستان مسلې دې زر هوارې کړل شي. د روس دروای د افغانستان په ماموریت کې ورسره د هیواد باید خپل مرستې ته دوام ورکړي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه کې 9 تنه وجري شوې دي. په مکسیکو کې زلزله راغلي چې په ریکټر سکیل یې شدت 2 خودلی کیږي، او امکان دی چې شمالي کوریا بنن خپل راکټ خلاتا خوشی کړي. مشال ریډیو ته غوږی. رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په لوډ شډنګ د قومي سلامتیا د کمیټې په سفارشاتو او نورو مهمو ملکی مسلو لیکل شوې دي. د سراج ظهیر نه مهمه خبرې اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو ډان، دی نیوز، ایکسپریس، جنگ او مشرق په سرخو کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د خولې لیکي چې کیمیکل کیس کې د درزوی موسی ګیلانی بې ګناه دی او کڅوک الزام لګول غواړي نو په ما دی ولګي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلي دي چې علي موسی ګیلانی باندې بې ځایه تور لګولې شوې دي او زما د بچو په ذریعہ زما د چټولو کوشش روان دی. ورځپاڼه آج، ایکسپریس، دی نیوز او ډان د دویم غټ خبر توګه د نواز شریف د خولې لیکي چې عام انتخابات زر تر زره وکړي شي، ځکه چې د پیپلز پارټي د حکومت هر یو ورځ د ملک لپاره ډیره د نقصان وړ ده. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس حکم ورکړی دی چې سرکاري سکولونو کې د ماشومانو ته داخله د پولیو سرټیفیکیټ په شرط ورکول شي. اداري وایي چې د لړکی عدالت د سیاحت محکمې ته هدایت کړی دی چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول لپاره غوړ اقدامات وکړي شي. اداري زیاتوي چې دغه رنګ عدالت ته راتلونکو کسانو سره راغلو ماشومانو ته به هم د عدالت په دروازه کې د پولیو قطرې یا څاڅکي ورکول شي. اداری مخکې وایي چې عدالت کوم حکم ورکړی دی د دې د فائدې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی، خو دې لړکی چرته هم سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی شوی، او د هغې غټ ثبوت داري چې قبایلي سیمو کې غیر ملکی ډلې پولیو څاڅکي ورکول غواړي، خو د ډیر کوشش باوجود یې هم کامیابی نه ده موندلې. اداري وړاندې لیکي چې مونږ ګڼو چې تش د کاغذونو په ځای چې دې اړخت تر څو په مکمله توګه توجه نه وي ورکړی شوی، نو تر د هغې د پولیو ختمون ممکن نه دی. نو باید چې حکومت د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او کور په کور ماشومانو د پولیو څاڅکي ورکول باوري کړی، نو هله به ممکن شي چې په دې قابو ومندې شي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې لاهور کې په توانایي کانفرنس کې په شوي هغې پریکړه خیبر پختونخوا سخت افغان څرګند کړی دی چې ټول ملک به یو شان لوډ شیډنګ کولی شي. اداري وایي چې دې پریکړې پر ضد د پارلیمان شریک غونډه کې د ان پی پارلیماني لیډر حاجی محمد عدیل احتجاج وکړو، او وی ویل چې کانفرنس کې د پنجاب کاروباریان رابلل او د خیبر پختونخوا نه رابلل د دوی سر زیاتې دی، او بل دا چې خیبر پختونخوا 15 میگا واٹ بجلی پیدا کوي او خرچ یې د دینا کم دی، نو بیا ولې دې صبح کې لوډ شیډنګ کیږي؟ اداري وایي چې دې ترڅنګ د پیښور باز سیمې د کلیوال فیډر سره تړلې شوې دي، او دغه سیمو کې د هاده زیات لوډ شیډنګ کیږي. باید چې پیسکو د کلیوالو سیمو د غلا او بلونو نه ورکولو زور د خاري سیمې د خلکو نه نوباسي، او په سمدستي توګه دغه خاري سیمې د کلیوال فیډر نه بیل کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پارلیمان قومي سلامتي کمیټې د سفارشاتو ترمیمي مسوده تیار کړې ده، او دغه رنګ یې دغه مسوده ټولو ډلو ته ورکړی ده. د چا د مشورې نرستو چې بعد دې مسودې ته ختمي شکل ورکولی شي. ادارې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې د ناټو سپلای بحالي به د ډرون حملو ودرولو په شرط کولی شي. ادارې مخکې وایي چې د دې نه انکار نشي کېدی، کچره ډرون حملو کې بے ګناه کسان نه وجلې کېدل، نو دا د ترهګرو د ختمون لپاره یو ډېره غوره وسله ده. ادارې وایي چې خبر داوي چې پاکستان د امریکې نه د ناټو سپلای بحالي په بدل کې د ډرون حملو بندولو سره سره دا نو هم وګړي چې د ډرون ټیکنالوژي دی پاکستان ته ورکړي شي، چې دا رنګ پاکستان په خپل د ترخګرو خلاف جنگ وکړي. اداریا اخیری کې وایي چې د سفارشاتو ترمیمي مسوده ټولو ډلو ته ورکړې شوې ده، نو باید چې هغوی په دې باندې ښه سوچ وکړي، ځکه چې دا د ملک د خودمختاري معامله ده.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم نړیوال مطبوعات ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو په زرګونو خلکو خپلو کورونو نه کډې وکړې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د هلمند او هرات د چارواکو په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې د یاغیانو د سپرلي عملیات روان دي، د نهې په ورځ ځان وژونکو خپل ځان والوزولو چې له وجې یې 14 کسان وژل شو. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل ناورو.
ٹائمز رسپانہ کی لکھوال فرانسس ایلٹ لکھی د وسلوالو پر ضد د پوزی عملیاتو لوجی د قبائلی سیمو بزرگونو خلکو خپل کورونا پری خودی دی چې د نړۍ تر ټولو غیر محفوظ سرحدونو باندې د کډوالو هنګامی حالت راوړندې کوي. د لیکوال په خبره د جنوري رستو قریبا 2.5 لک خلکو خپل کورونا پری خودی دی او جلوزو کیمتا په کډه کولو مجبور شوی دی. په دا کې زیاتره خلک وایي چې اول د طالبانو لوجی په عذاب کې وو او په دې رستیو کې د پوزی عملیاتو لکبله به کور شوی دی. لیکوال وای بخت منیر چې د دریو ماشومان پلار دی وای هغه په باړه کې د پاکستانی پوز لخوا د شیلنګ رستو خپل کور پرې خوده دی او لادین وړاندې دوی د پاکستانی طالبانو او د لخکر اسلام ترمنځ شخړه کې گیر وو. په دې کیمپ کې د دې بې کوره شوي خلکو حالات ډیر خراب دي او خلک په غنټو غنټو نورته د رجستریشن او خوراک غوښتلو لپاره ولاړ وي. لیکوال وای پوزي سرچینې هم دا مني چې په خیبر ایجنسی کې عملیات د جنوري د میاشتې راسي روان دي. د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یا سیفتی چلډرن ویاند فارس قاسم وایي قریبا 2.5 لاکه خلک پیښور ته راغلي دي چې پکې 1 لک ماشومان دي او دوی ته په فوري توګه د مرستو ضرورت دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه کې الیسا جیروبین د افغانستان د هلمند او هرات د چارواکو په حواله لیکي په داسې حال کې چې د یاغیانو د سپرلي عملیات روان دي، د نهې پر ورځ ځان وژونکو خپل ځان والوزولو چې له وجې یې 14 تنه وژلي دي. که څه هم په افغانستان کې په 1300 کالونو کې جګړه په یو خاص موسم کې نه بلکې ټول کال جاری وي، خو د دغه هیواد په ختیځ او شمال کې د واورو د ویلې کېدو سره په جګړه کې تیزوالی راځي، ځکه چې د جنگیالو او نورو سامانونو رسول اسانه شي. د لیکوالي په خبره دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې وایو د سپرلي عملیات به ډیر زورور وي، ځکه چې طالبانو ته د کروندګرو ملاتړ ترلاسه وي، خو دوی د کوکنارو په فصل کې دومره مصروف دي چې جګړې ته اوزګار نه دي. د افغانستان د پوز یو قومندان وایي داسې تمه کیږي چې کله د کوکنارو فصل تیار شي نو د طالب جنگیالو شمیره زیاتېدای شي، خو دې تمه څرګندوي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو صلاحیت لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
رازو یو نړیوال موضوع ته رپورټونه وایي د شام حکومت خپل هغه ژمنه اعلان کړي چې وای نن یعنی د زیارت ورځ به د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له شریک استازي کوفی انان سره منلې د اوربند پلان عملی کړي. د بشر الاسد د حکومت د دغه نوو ژمنو ته د هیواد دننه د نوموړي سیاسي مخالفینو او هم غربي نړۍ د شک په سترګه کتلي چې امریکا بیا په عین وخت کې دا هم ویلي د شام د بحران په یو سیاسي حل دوی ټینګار کوي. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې.
رویټرز ایجنسی د سوریا د دفاع د وزیر په دولتي ټلویزیون کې خبره راغسته چې ویلي دی پوز به د زیارت په سحر خپل عملیات ودروي، خو که د وسلوالو لخوا پرې حمله کیږي نو جواب به کوي. په دغه بیان کې البته له خارونو څخه د ځواکونو د بهر ته استلو هیڅ ذکر نه ده شوی چې د راپورونو پر اساس دغه اقدام په کار و. د سوریا حکومت د تیرې نهې په ورځ د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د سولې په پلان د عمل کولو په ترڅ کې کړی و. اجانس د ځایي فعالانو په حواله وایي په داسې حال کې چې د سوریایي حکومت د ډزبندۍ ژمنې په ټلویزیونونو او ریډیوګانو خپرېدې، دوی ولیدل چې نور ټینکونه د هیواد یو غټ ښار ته ورداخل شول. دغو فعالانو اجانس ته ویلي چې د شورو په ورځ امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. کوفی انان چې د سوریا د خپل پلان لپاره د ایران د ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه تهران ته سفر وکړل، دغلته د ایران له خارجه وزیر علي اکبر صالحي سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړل چې که د سوریا تاوتریخوالی یو خواته نه شي نو ډېر ناوړه عواقب به وزېږوي. صالحي بیا د تهران خبرې غونډې ته وویل چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریا حکومت ته د خپلو مسلو د هواري پوره چانس ورکړل شي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جی 8 هیوادونو د خارجه وزیرانو یوې غونډې ته په وینا کې د سوریا د بحران د یو سیاسي حل په میندلو ټینګار وکړ چې ویل موږ به په ګډه د سوریا د خلکو په خاطر هغه ټولې لارې چارې ولټوو سو کولی شو د اوسني وضعیت یو سوله ییز حل او سیاسي انتقال ته لار هوار کړو. رسنیو دغه راز د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د انډونیشیا د سفر پر مهال کړې خبره هم راغستې چې ویلي دي زیاد دی چې د سوریه حکومت خپل ژمنې عملی کړې وي. په ډیره بدباوره طریقې د ډیپلوماټیکو خبرو اترو له فرصتونو نه په ګټې اخیستو د خپلو خلکو پر ضد زور زیاتی ته دوام ورکړی دی. رویټرز ایجنسی لیکي لویدیز هیوادونه کله یوې خوا د سوریه حکومت د وعده خلافی او ناصر ټکوي، نو له بلې خوا یې تر اوسه په دغه هیواد کې د تشدد د پیښو د له منځه وړلو په موخه هیڅ کوم اغیزناکه پالیسي مخې ته نه ده راوړې. د سوریه حکومت د اوربند په دغه نو ژمنو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سوسین رایس هم د خپلې بې باورۍ په خولو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دوی به انتظار وباسي سو ګوري چې د زیارت په ورځ څه پیښیږي. نوموړي زیاته کړه هغه څه چې د سوریا حکومت ژمنه کړې د کوفی انان له پلان سره په سمون کې نه دي. هغه وضاحتونه چې په دغه لیک کې ورکړل شوي ویرونکي دي او یواره بیا د دغه رقم ژمنو باور شکمنه کوي، خو د دې حقیقت نه سیوا چې دغه ژمنې په سو سو واره شوي او ماتې شوي، بل هیڅ کوم سیز د دې وعدو باور نه بې ارزښته کوي. په عین حال کې روسیې چې د بشر الاسد د حکومت له ملاتړو هیوادونو څخه یو یادېږي، ویلي چې هغه یاغیان چې د نوموړي له واکه لرې کولو پسې راغستې ده هم باید د اوربند احترام وکړي. د رویټرز ایجنسی په لیکنه د سوریا یاغیانو چې د کمان کوم واضح ترکیب نه لري مخکې ویلي چې که د سوریا ځواکونه خپلو بارکونو ته ستانه شي او په جنگ بندی لکه څنګه چې ویلي دي عمل وکړي، نو دوی به هم ورباندې ډز ونه کړي. خو د ایجنسی په خبره د ولسمشر اسد د سیاسي مخالفینو اکثریت دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګرین نوموړې په رښتیا غواړي له تیرو دیارلسو میاشتو راهیسې روانې د وینې تویدنې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی. د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دنکو، ز هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
مشال ریډیو تغوغي رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته په امریکایي مجله امریکن انټرست کې لیکوال راجا موهن د هغه لارو چارو سیړنه کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستو د هند حکومت ور باندې دا وخت بسونه کوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دغه مقاله مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکن انټرست لیکوال راجا موهن لیکي د امریکا له طالبانو سره ممکنه جوړجاړی کېدای سي د پاکستان فوج ته په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې مهم ځای ورکړي. چې د لیکوال په وینا هم دغه خبرې د هند پالیسی جوړونکو ویرولې دي. په خپل مضمون کې لیکوال پر هغو څلورو لارو چارو رڼا اچوي چې دا وخت هند پالیسی جوړونکو له افغانستانه د امریکا د وټولو وروسته بحث کوي. په دې کې لیکوال د یو لپاره د سټرکچرل کانسټنس یعنی د سنجول سو خوندونو استلای ملوی د پوینا په هند کې حقیقت پسند هلکې دا خبره مني چې له افغانستانه د امریکا وتل د هر څه لاسه ورکولو په معنا نه ده، بلکې د کړهونو یو سلسله ختمیږي او بل به پیلېږي. د پوینا هند په افغانستان کې د کردار ادا کولو لپاره د خپل جیوپولیټیکل یعنی جغرافیایي او سیاسي محدودیتونو په اړه ډیر حساس دی. نوموړي د افغانستان او هند ترمنځ د جغرافیایي لریوالي ذکر کوي چې له همدې وجې هند پاکستان ته په افغانستان کې د مهم او لومړي لوبغاړي په سترګه ګوري. خو د پونه هند ځانته یو دوم مهم لوبغاړي وایي چې هلته د لومړي لوبغاړو سیاسي ارزونې او حساب کتاب د اغیزمن کولو توان لري. لیکوال مخکې لیکي چې هند پر یو بل تګلار هم غور کوي. هغه دا چې هند په کار دی د امریکایي ځواکونو د وټو سمدستي ورسته افغانستان ته پر ورتلو کې تادی ونه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې په سختو حالاتو کې د هند د نفوذ موقع له خطر سره مخامخ کړي. د دې پوینا د پاکستان د فوج په ملاتړ طالبان به له مزاحمت سره مخامخ شي او مزاحمت کوونکي ډلې به بل اخره د هند ملاتړ ته مخ وراړوي. یو بل خبره چې لیکوال یادوي هغه د افغانستان د سیمایي همکاري او سیالانو په منځ کې د افغانستان راګیرېدل دي. دی وايي کته هم هند د افغانستان د استحکام لپاره د علاقائي همکاري د خبري هرکلای کړي، خو د هند حقیقت پسندان د دې همکاري په اغزمنتیا شک لري. د هند لپاره لوی پښتنه ده چې د پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي ضمانت به څوک ورکوي. د زیاتوي چې امریکا په خپل ټول قوت طاقت او د شل ارب ډالر د ورکولو برسیر هم په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیوله، نو داسې هیله ډیره کمه ده چې یو څوک په انفرادي یا بیا په اجتماعي توګه د پاکستان لاسوهنه ودرولای سي.
لیکوال بللاره د هند سره د پاکستان د روغی جوړ یادوي، خوای د افغانستان پړه د دواړو هیوادونو غټي ل یو بل زخه مختلف دي. لیکوال راجا موهن وای ک هند ته دوی خوشور کلسی چې آیا په افغانستان کې لوی کردار ادا کول غواړي او کله پاکستان سره شی اړیکی. نو د پوینا هند به له پاکستان سره د دوستانه اړیکو د ساتلو خوښته ترجیح ورکړي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ زړه کوي لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. دا مهال د پاکستان په پارلمان کې د نیټو لپاره د رسد لارې د بیا پرانیستلو په اړه بحث روان دی. که چیرې پاکستان دغه لارې بیا پرانیزي نو آیا دوی ته به څومره مالی ګټې ترلاسه شي؟ په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه په قبایلي سیمه مومندو کې د پاکستانی پوسټ په یو پوسټا د ناټو د هغه هوایي برید نه پس چې په کیسلی ریش پاکستانی پوځیان وجلې شوی وو، د احتجاج په توګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د دغه هیواد نه تیر شوی د رصد لارې اوتړلې او بیا پاکستان د دریس په ډاګه کړو چې د رصد د لارو بیا پرانستل او د امریکا سره د اړیکو فیصله باید پاکستان پارلیمان کوي. دا مهال د پاکستان د پارلیمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه روانه ده، خو داسې هیڅ نښانې نه ښکاري دغه فیصله به په دینزدو کې وشي. د پاکستان په سینټ کې د پلاننګ او فایننس کمیټې غړی حاجی عدل وایي چې په دې اړه د امریکا او پاکستان دواړو نه غلطي شوې ده. د زیاتوي
اصل کې دا ټول شی غلط شوې دي. د سلاله واقع نو پس حکومت پابندي لګلې ده. حکومت دا د حکومت کارو کې پابندي ختم کړو او دا د امریکا کارو کې معافي غوښتلې ده. امریکا غلطي کړې ده، معافي نه غوښتلې ده. معاملہ حکومت نه پارلیمنت ته تللی ده. فارن پالیسی حکومت جوړوي، حکومت هغه باندې عمل کوي. د پارلیمنت کې د حکومت خپل د فارن پالیسی حمایت کوي او اپوزیشن هغه باندې تنقید کوي. دا چرته نه شوی دی چې موږ پارلیمنت نه تپوسو کو کې فارن پالیسی څه په کار دی او پارلیمنت 100% متفق دی.
ورسپانه ګلف ټایمز د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي چې ډیر زر به پاکستان د ناټو لپاره د رصد لارې پرانیزي، خو اوس به حکومت د یو ټرک په سر د یو لکونا تر یو نیم لک روپو پورې د ټیکس په مت کې اخلي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی را سره په دې اړه دا نظر شریک کړو.
طرف کار کا په دې باندې څه ټیکس لګي یا راداري لګي د نیټو سپلای په کنساینمنټ باندې؟ نو اول چې دا غي شرحه به صحیح یعنی فری ټک بسا دا ځینې تجویزونو مخې پر دا خبره مخې ته راځي چې بھائی دا 200 ملیون ډالر پاکستان ته بلاویږي. نو بیا به دا خبره راځي چې دا بس وک خلی ولې چې زمون ته مخامخ دی چې کاري لوګر بل کې چې کله فوجیان ته پیسې نه ملاوي دي او سیول حکومت ته ملاوي دي نو فوجیانو ته یو لنډ جوړ کا نو کې دې شي چې دا پیسې فوجي نه بیا لري څه مطلب شو. دریم خبره دا ده چې د پاکستان کډا عمر نه چې تاسو دا سودا بودا وړي د دې په دې سامان وړي او افغانستان ته وړي دا به څومره مودې لپاره لکه دا
د ناټو لپاره د رصد د لارو د پرانیستو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې د ناټو د سپلای لپاره د لارې پرانیستلو ته په کاروباري تناظر کې قتل سنجیده سوچ نه ده. د زیاتوي
جو بحالی ہے یہ کوئی کمرشل اور بزنس پروپوزیشن
د ناټو لپاره د رصد لارې بیا پرانیستل څه کاروباري یا د مالی ګټو خبره نه ده. دا خو د ترهګری په ضد په نړیوالو هڅو کې خپل برخه چول چې په سیمه کې امن او کراري راس. د دې څخه به پاکستان ته صرف دومره مالی ګټه ترلاسه سي چې د ناټو د ټرکونو له وجې چې سړکونه خرابېږي د هغې مرمت به پرې وسي. د دې څخه علاوه دا سي نه ده چې د دې له وجې به د پاکستان خزانې ته څه غټ رقم راسي.
پاکستان کې خزانې مې کوئی ایسی بڑی انکم آئے
گی. دا چې د ناټو لپاره د رصد د لارو د پرانیستو په اړه حکومت د ناټو د ټرکونو د اتحادیې سره رابطه کړې ده او کنه؟ په کراچۍ کې د دغه اتحادیې ویان اصرار شینواری وایي
په ذریعہ باندې خبر مونږ ته رسیدلې هی با کنه دا ته ډایرکټ مونږ سره چا ته رابطه نه کړی چې هغه لیا کولاوی دی یا نه کولاوی دی. خو می دی په ذریعہ خبرې مونږ برایا ته مونږ سره چا رابطه نه کړی.
تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر میرمن هنارا رباني کر ویلی وو چې د ناټو لپاره د رصد لاري د حکومت لخوا د یو حکومتنامې د مخاطره لې شوی وي او ضروری نه ده چې د غلاري د پارلیمان لخوا په متفقه توګه پرانستل شي. دا غي په وینا پارلیمان د فیصله په ساده اکثریت هم کولای شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبری مونږ ته پریږدئ.
مشال ریډیو ته غوږی او پر روانه خبرونه کې اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې سیکانو د ویساک درې سوه څوارلسمه کلیزه ولمانځله. سیکان د سره رود سلطانپور کلي ته د یوې میلې په شکل ورغلل او د هغې تاریخي او مذهبي چینې په غاړه یو رسته رکړه چې د دوی په وینا ګورو نانک څو سوه کاله پخوا د امسا په وهلو ترینه اوبه راویستلې وې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې سکانو د ویساک درې سوه څوارلسمه کلیزه د یوې میلې په ترسره کولو سره ونمانځله. په سلګونه ښځینه او نارینه سکان د سرورود ولسوالۍ سلطانپور سیمې ته چېرته چې د سلګونو کلونو راهیسې د دوی مذهبي چینه اباده ده ورټول شوي وو. دې سکانو د یوې لوی خیمې یا تمبو لاندې د خپل مذهبي کتاب نه د سرود سره خپل ګرو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولې. د سکانو د عقیدې له مخې په دغه سیمه کې څه د پاسه 1500 کاله پخوا ګورو نانک د امسا په وهلو اوبه راایستلې وې چې اوس دوی د دې چینی په اوبو لمبل ثواب ګڼي. په ننګرهار کې د سکانو د ملکیتونو د ساتنې مشر حکیم بابر سنگ د دغه تاریخي او مذهبي چینی په اړه خبریالانو ته وویل.
بابرانه سره په لاس کې یو همسا وه چې په دغه چینو کې د لا په حکم باندې چې همسا یې وواله نو دېته اوبو دلته د چینو کې پیدا شوه او مردانه ته دېنه اوبو وڅښله. دا موږ دپاره ډېر تاریخي او ډېر لوړ مقام موږ ته لري او هر کال موږ دلته راځو. دغه دیارته سوزمه کار دی وستاک چې دلته لمانځو او د بابرانه صاحب د تاریخ د زیږېدو
یوه ډله ځوانان سکان چې له تمبو څخه د چینی غاړې ته ورغلي وو په مستۍ او جوش د ډول او سورني له ساز سره په ډانګچو وهلو لګیا وو. د میرسنگ په نوم یو بل تن وایي چې پخوا به یې د سلطانپور د چینې تر څنګ اته ورځې تېرولې چې هر کال به یې په سلګونه اجتماعي ودونه هم د همدې چینې په غاړه ترسره کول. یاد دی وی چې په افغانستان کې د تیرو کورنیو جنگونو له امله په سلګونه سکه کورنۍ له ننګرهار څخه هندوستان ته کډه شوی چې اوس مهال یوازې یو سلوشل کورنۍ په جلال آباد کې میشتي دي چې اکثره نارینه یې د درمسال شاوخوا د طبابت په کار مشغول دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم رازو د یوې مشاعرې حال ته. د جرمني په مونشن ښار کې چې میونخ هم ورته ویل کیږي په لسګونو افغانانو د نارنج ګل مشاعره وکړه. په دغه مشاعرې کې لسو اروپایي هیوادونو په لسګونو شاعرانو ګډون وکړ او خپل نظمونه او شعرونه یې وویل. خو په پای کې دغه هغه مهال لږه ډېره سیاسي شوه چې د مشاعرې جوړونکي وویل له داسې وړو غونډو باید خپلو هیواد دوالو ته د سولې پیغام واستوي. د دې مشاعرې حال زموږ همکارا حسیبه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ما مو اتر کړه په وګمو ستا سودیار دی. زه د نارنج ګولیم، زما هم قدرت پکار دی.
د المان په مونشن ښار کې د نارنج ګل دوریزه مشاعره د مولانا صدیق الله فدایی د کانفرنسونو او ویناو په تالار کې د سولې د پیغام سره ترسره شوه. په دې مشاهده کې د جرمني سربیره د نورو اروپایي هیوادونو څخه په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ادب مینوالو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د دې مشاهده جوړونکي مولانا سیرق الله فدایی د مشاهده د جوړولو د هدف په اړه وویل:
د نارنج پل مشاهده د 2001 کال را دی خو میلادي کال را دی خو موږ دلته په مونشن کې کوو او هر کال دغه ورځ لمانځل کیږي. دا یو بانه ده چې په دې یوروپ کې دغه د وطن نه لري کلتوري کسان، د ادب کسان، شاعران، بیا خصوصا د پښتو ژبې شاعران سره راټول شي، یو د بل سره وویني، موږ ته یوه بانه جوړه شي، هم به د ننګرهار خاطرې تازه شي او هم به شعر او شاعري او دا کې. لیکن سږ کال زه په دې ډېر خوشحاله وم چې ډېر ویاړ بخونکي شاعران دلته راغلي وو چې موږ ته ویاړ راوبخلو او د مختلفو هیوادونو خلک راغلي وو.
مشاعره کې شاعرانو د نارنج د ګل ترڅنګ وطني او سیاسي شعرونه هم ویل. شاعر او لیکوال عبدالوهاب سرتیر له هغه شاعرانو چې هم یې نارنج ګل او هم یې وطن یادو.
تاجکان مې د کولاب لپاره وژني، تاجکان مې د کولاب لپاره وژني، پښتانه مې د پنجاب لپاره وژني، خپل خواخوږي مې چاړه په غاړه ایښي، ما د هر پردي قصاب لپاره
وژني.
ورا سره دی د خپل یار خواږه یادونه، د کابل او ننګرهار خواږه یادونه، د نارنج د ګل هوا د لب خونه دی، د تارون او لنګار خواږه یادونه، سرمایه می په غربت کې خاطرې دی، د وطن هزار هزار خواږه یادونه.
په غونډه کې خزینه شاعرانو او لیکوالانو هم برخه درلوده. ډاکټر فریدی هوټ سیفی په خپل وطني او عشقي شعر کې آسیا او اروپا پرتل کړی وو.
بیا د مشرق د لوړو غرونو پر سر د فرهادي تیشي خاپو نشمارم، د ادم خان پر سوي زړه جوړ شوی هغه بشمیره پر هرو نشمارم. زما په وړاندې دوه جهانه پراته، یو د وصال له رنګینیو جوړ دی، بل د غمونو او دردونو جهان، د هجرانونو له سلګیو جوړ دی. هلته چې لمر پریوزي غرب یې بولي، خو حیرت دا دی چې روښانه وي.
په مشاعره کې د اکثرو ګډونوالو شعرونو د سولې پیغام درلود. د کندز په دارالمعلمین کې پخوانی استاد شاعر او لیکوال عمر پاتون په دې مشاعره کې د ګډون او د خپل شعر د محتوا په اړه وایي:
شعر پیغام سوله وا سوره وا چې دلته نور بس دا جنگ او دا بم او دا ځانمرګي بریدونه دا نور بس دي، ته باید پارٹی کې کیو خپل شعر یې سپته ویل چې موږ در سره یو. دا ډیر ښه اقدام دی، ډیر ښه عمل دی او بسم الله کې زکه چې موږ په اروپا کې اوسېږو، موږ بدلته یو څه مادي ستونزې کمې لرو، مانوي ستونزې دلته زخت ډیر دي او دا یو ډیر ښه کار دی چې دلته افغانان سره غونډ شي، بیا نوی نسل غونډ شي، سره آشنا شي.
په مونشن کې د نارنج د ګل د مشاعرې په دوهمه برخه کې مولانا صدیق الله فدایی د غونډې ګډونوالو او ټولو افغانانو باندې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاتسون او هلو زلو غږ وکړ.
یو فکری وړاندیز دی چې دغه یو میثاق چې وکړو، یو قرارداد اجتماعي تړون چې منځته راشي چې وویو چې موږ افغان نه وژنو، د افغان سره خبره د خبرو د لارې نه حل کوو. دغه پیغام چې ورسېږي، یو زه فکر کوم چې په افغانستان کې 95% خلک د سولې طرفدار دي او دغه حکومت طرفدار دي چې هغوی سوله راولي. زه فکر کوم چې ټولنې په ټولنه کې بدلونونه همدغسې د وړو وړو غونډو نه شروع کیږي او دغه پیغامونه چې دی ولسونو ته پرګنو ته ورسیږي او په دې لاره کې د میډیا نقش، د رسنیو نقش چې دی ډیر مهم دی.
د مشاعرې ګڼو ګډونوالو د دغه غبرګ کړ او د دراز غونډو جوړېدل یې د سولې او امن پر اوستلو کې ګټورې وبللې. په دې مشاعرې کې د شیرونو ترڅنګ د حبیبي پونم په جرمني کې مشت افغان رباب وغږاوه، خو د هغه د رباب ترنګ هم تر ډیره هغه نغمه غږولې چې د وطن یادې د غونډې برخوالو ته ورتازه کاوه.
Thank you.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات، د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.